السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبرې ژزم لالی بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120401، او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو، تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خپرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میرحمت صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، که تاسې موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلی سئ: 00420221120401. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلی سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شې ته شرغلاست. اوریدونکو، تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للارې زموږ ژغ اوري. زما تخنیکی همکار میرحمت صافی دی په دې خبرونه کې. د مخکښ شې په پروګرام کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همداراز له دوی پوښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې پخوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی میلمنې دي. اوس له موږ سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل شوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه تاسو نه ډیره زیات.
سیمه جانی که تاسی لومری پا لومری سر که از موج آوریدون که تاو است چه پا ولیسی جرگا که چه تاسی ده خلکو استازی واست هغه محال تاسی کمو کارو تا لومری تو بر کرده و چه ده شوزو پا برخه کی وکی؟
من ډیر زیات هم چې په روسي جرګه کې استازي وو یا د خلکو نمایندګي مې کوله تقریبا شپاړس کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتللو چې موږ په روسي جرګه کې مثلا تصویبول، غوښتم ډیر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په روسي جرګه کې وو، او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د حلولو په اړه کوم مشوره د حکومت د حکومت سره په تماس کې، مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مسلین چې ستونزې لري، شاګردان ستونزې لري، څه کولای شو ورته. او د کار په حق له مثلا اکثر خوځې بیکاره وي په هغه وخت کې، خصن په اطرافو کې په کلو باندې کې، او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور نه هدون سره چې د خوځو د بار به کار کول د غوږ به مرته سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي، او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکي، غیر دولتي ادارات هم په وړاندې لرله، او بیا غیر مستقیم کله کله مسره کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي باید کومه کوته وشي، ځکه خځې نسبت نارینه ته ډېر ستونزې لري. نو خو زه پرم په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول، او غوښتم چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت سره تعمالي ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا قلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوه ستونزې حل وي. نو د دوو ستونزو په هکله مثلا خصن په د معرف بخش کې، د ساتامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې دي.
ارشه، تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر هلې ځلې کړې دي. په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
من ډېر زیاته یو بیلګه به زیاته یاده کړم چې زموږ په جوړ کې یو شف خانم درلودله، چې دغه شف خانه ته مثلا د څو ورسوالۍ خلک ورته راتلل، د پچیرا ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه به خلک ورته راتلل، خپله د خوځونو نه به خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا سل بسترای نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیري ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړل، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، د ادم استه وه د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره به تماس نیولو، چې دوی د پرسونل دپاره مثلا پرسونل ډېر شي په کومه برخه کې ډېر شي، او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره. نو هلته موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نور ولسوالۍ کې چې نو خپل چې موږ پوه شو مثلا خپله د کور په ولسوالۍ کې ډاکتره نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف وي، اوس همدا وه چې په دې وه ډاکتر هلته بوځم، ځکه د خلکو ته باید خدمت وکړي، عقل نه یو متخصص یو هندي ډاکتر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي. نو د هرې ولسوالۍ نه به چې موږ ته زموږ محصلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ترویجي پوره رسولو. همدارکه مثلا د بیسود ولسوالۍ د خوشګنبد کلینیک وو، چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، غوښتم چې مثلا د لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا اولاد تکلیف ولرلو ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې، چې زموږ د پاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو، د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل، چې دوی لپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو، نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو، نو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوه نه شو. هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو، د ادم اسې سره هغو ته میلوله، او وزارت ساتنې نه ورته کارونه خلاص کړي وو.
شه خو ګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې و شونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې؟
من نه ډېره زیاته یعنې دېرش نه باید موږ رپورټونه کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا دغسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو یعنې هغه ته یو لیسه جوړ شوه چې نه پیدا پاسېږي د حیوي د لیسې سره یې سره مقایسه کولی شي. ډېره خلصه متاسفانه بیا یو صنف یې مثلا په بم باندې ورته ولسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تر اوسه لجنه کوي به په جوماتونو کې درس ویي یا به په کورونو کې درس ویلی یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. بیا د خوځ دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کېنولې ځکه دوی به لږ زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چې ورسي بیا یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی شو مثلا ښځینه استادان باید په هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. یعنې دا ښځه به چې دولسم نه فارغ شي بیا موږ تشویق کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیده شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه. بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغه چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کښه کېدای شي خیالي معلمینې به م وي مثلا ځینې وختونو کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې وه معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو متا کم ودونه ډېر نه و.
بلې خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره ښوونځي په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځیو ته ولاړې نسي او پر شا پاتسي د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته یې اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلانه کوي چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکوو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې شی جوړوي د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم که څوک زړه ښه کوي چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستره وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتبې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د رضي په خپله امضا دې ته مکتوب ورکړي د لیږي بېرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل وي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنې فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته او ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنې فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا همداسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق او علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنې منفي ده. نو خلک نا امیده شوي هم دي اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په خلی اوس نو د پخوان د مکتبونه روزول شاید وزو دا کارونه کوي د ځان لپاره همدا کارونه کوي خو مطلب خلک نا امید دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امید دي
بله او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تیروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چې ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کال نه ډېر یعنی ما هغه د طالبان د هغه اول رژیم چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره ما وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم ومکې ما سړی پورې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مو ولسي جرګه کې کار وکړ مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سرسلي کې د حقوق بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېرې ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناست یم او د کار زمینه اصلا نشته چې تر کوم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بله او تاسو په کور کې چې کوم انجونې دی او هغه نس کولای چې ژوندۍ ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
زمون په کور کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي پې بندې دي کورونه نشي کولی د خپل او دولتي هم په ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتالې چې کله موږ واده کې بیا راشي کار وکړي نو اکثره په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېر کمې کار ته لاړ شي هغه کوم ډاکټرۍ کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلمې چې کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دی کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دی او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دی په ځانګړې توګه د انفرادي کورنۍ او اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکي او نارینه هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغسې حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازی واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي
مننه ډېر زیات اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې به ولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو تبلای اخیستې وي د خلکو سره په تماس کې وو متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو دوی هم موږ سره تماس نه لري نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي پخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګورو د خلکو د کور کالي راوتلي دي دا خلک ټول خارج ته نه ځي دا خلک مجبوره دي بېګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دی دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو ما پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلیت دوی ته ورته غاړه او متاسفانه چې دوی اکثرا بیکاره شوي دي نو په اکثرا دولتي ادارات کې کار کول دا یې نو اسمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خو وزارت تشکیل دل د څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې نه خو ډیر برخه کار کول مګر اوس اکثرا ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصن د کورونا او اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دي او غیر دغه نه خپل مثلا د خپل بتول نه ډیر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصن مازیګر او ماخام کې یعنی خو به د درې کسان د خیرات غوښتنه مګر اوس ماشومان خزي په حالت دي چې څوک به د څکل کشکې څوک به د ټکرې کشکې ان سره خپل خفقې کې خپل کور کې سره مثلا ډوډۍ خوري هغه پسلی نه لګي کې ځکه سره چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یې ویله چې دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمه مرا کړی بد یخ دی همدا اوس یخ دی خپل کار د خلک سره تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځای شوي خلک د جنگونو کې بې ځای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره سمځي ماشومان وګورو مثلا بوتان په خونې خپل چې ګرځيږي یا دا سپیلنی د دې چې ګورو بوت په خونې نو یې وضعیت ډېر خراب دی خزینه اکثره خزې چې ګورو مثلا چادرې په سر سړک په غاړه ولاړې دا غلط ډېر ځورونکي حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوي چې خلک وضعیت سره خاندي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تنظیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه کار کم شوی دی کار نشته دا وو دی پاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو غل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډیر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړ جګ شو دی ورځې جګ شو غوړي جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودرول ده نو بس تیل مثلا نشه غسلې ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټه خپل پیسې نشه پوره کولای کوم تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو تاسو سوالات ته افغانستان کې
بله ډېر زیات مننه سایما خو ګڼي سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړي زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صافی سیب راتوي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده انارکلی جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انار کلیجانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایئ چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپو ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان کې د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلې انار کلیجانې د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه
مننه البته اوس هم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست د دوی سره خبرې کوئ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو همداسې دعا وار زمونږ په گرودوارا یا درمسال باندې ناپیژندل شوی وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل، او نور چې پاتې دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاسي افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي، او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې مونږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي، او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده، او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري ده، فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و، او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل، او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر ده، څرنګه چې خوږیاني خوري وویل، واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري، او دوی کار کول اوس بې کار بې روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي، او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې مونږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکاح نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سه نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېله شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه زمات همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډیر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمون په خپل خپل قوم کې ډیر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډیر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولی شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیر جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګکیو حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تاریخ واقعیتونه موږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې موږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انارکلی جانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوي چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام ز بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسی فعالیت مې درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علما او سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله، او التم کله چې نوې تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغه نو وروسته نه تقریبا یو درې سالور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډیر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډیر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کیدو. خوب مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بېل شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه او د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود، یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمی او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بېل شکه حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې